السلام علیکم. وخت مازیګر 3 بجې پرونه کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم. په دې سات کې مهم راپورونه درته لرو. په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس وروسته حال درکو. همدارنګه د پاکستان د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو په اړه هم راپور لرو. او په کوهاټ کې د نن ورځې د امنیتي پیښو حال مو هم اخیسته. خو د دې هر څه نه وړاندې مایکس فارم پر خدمت وزیر ته تاسو د دې ګړې خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان د قومي سلامتی او نور ستونزو په اړه د حکومت لخوا د ټولو ګوندونو ګډه غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي او د امریکا کانګرس به له نن نه د شام د مسلې د حل په اړه رسمي بحث پیلوي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي سلامتی او نور ستونزو په اړه د حکومت لخوا د ټولو ګوندونو ګډه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال وای وزیر اعظم نواز شریف د غونډې په پیل کې په خپل وینا کې ویل دا وخت پاکستان ته د امن ضرورت دی. نواز شریف زیاته کړه باید د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه اوس مهال خپل سیاسي ګټې شاته کړي او ملک ته د ورپې خودرو لویو مسلو لکه ترهګري، کمزورې معیشت او د انرژي د کمی د ستونزو د هوارولو لپاره کار وکړي. دیوای
اور ہم کم از کم دو تین ایشوز پہ کسی قسم کی پالیٹکس نہیں کریں گے جس میں
کم از کم دو درې خبرې داسې دي چې موږ له په هغه هیڅ قسمه سیاست کول نه دی پکار. د کې یو خبره د تر هغه ری دا بل د معیشت او درېما د توانایي بحران دی. نن د دې ناشته مقصد دا دی چې موږ یو متفقه فیصله وکړو او زموږ لومبي پاملرنه مذاکرات ته دا
اولین جو ترجیح ہے وہ ڈائیلاگ کو دینا چاہتے ہیں اور جو بھی ہم نے آگے فیصلہ کرنا ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کر کے آگے بڑھیں.
په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلورو صوبو اعلی وزیران، د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی او د ایسای مشر هم ګډون کوي. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. خاغلی ممنون حسین یو کاروباری کس او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لري. دا له هغې وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د ټاکل شوي ولسمشر په توګه خپل قانوني 15 کاله موده سرته ورسوله. آصف علي زرداری ته پرون د صدارت نه د رخصتېدو پر وخت ګارډ آف آنر هم ورکړل شو. په خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو د امن کمیټې 15 غړي وجلي او یو شمېر یې تښتولي دي. د خیبر ایجنسۍ یو سرکاري چارواکي د خپل غږ د نن اشربلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل نن سهار وختي د باړې په شلوبر سیمه کې د امن کمیټې وسلوالو ترمنځ پنخته کې د امن کمیټې 15 غړي وجل شوي او یو شمېر یې وسلوالو تښتولي دي. د خیبر ایجنسۍ په باړې سیمه کې لتیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او هلته وخت نا وخت داسې پیښې هم مخې ته راځي. د سیمینا په زرګونه خلکو کډی کړي چې زیاتره د جلوزو په کډوالو کیم کې ژوند کوي. نن په کوټ کې د امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته یو پولیس اهلکار او دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. په دغه حمله کې اته عام کسان ژوبل هم دي. پولیس وایي نن خاوشه 11:30 بجې دوه ځانمرګي بریدګر د کوټ ډیسټریکټ کورټ ودانۍ ته ننوتل خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شو. د کوټ ته پولیسو بیان تنویر عاصم د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي بلخوا نه قانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد نن مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د برید پړه منلې او وایي دغه ځانمرګي د جیلا د خپلو قیدیانو د خوشي کولو لپاره لیږلي وو. د افغانستان په کندهار کې دوه ځان وژونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوه ځان وژونکو د وسلوال دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا وژل شو. د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد اساکزي نن مشال ریډیو ته وویل دغه ځان وژونکو د پولیسو جامې اغوستې وې او په ځان پورې یې چاودونکي توکي هم تړلي وو. افغان چارواکي او نېټو پر هغه سره له یو بل سره اتفاق نه کوي کوم څه چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د نېټو په هوایي برید کې وشو. افغان چارواکي وایي د تیر خالی پورز د طالبانو خلاف په ترسره شوي برید کې اته ولسی وګړي وژل شوي دي چې درې ښځې، څلور ماشومان او یو لارۍ چلوونکی پکې شامل دي. د کونړ د پولیسو مشر عبدالحبیب سیدخیل وایي دا برید له هغه وروسته وشو چې د یو ګاډي چلوونکي طالبانو ته په دغه ګاډي کې ځای ورک. خو د نېټو ویاندې ان میری ان اسلی ویلي دوی د ولسی خلکو د وژل کېدو په اړه هیڅ رپورټ نه دی ترلاسه کړی. هغې ویلي چې په دې برید کې یې د دښمن لس غړي وژلې دي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزي دا برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې پر میرمنو او ماشومانو برید کول د ټولو منل شوو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو لوړپوړي استازي ویلي دا یو سرګنده خبره ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت غالبا د کیمیایي وسلو د برید ذمہوار وو. خو د ولسمشر اوباما مشر سلاکار ډینیس مکډونوف دا منلې ده چې له امریکا سره په دې اړه کوټرې ثبوتونه نشته. د ډینیس مکډونوف دا بیان په داسې وخت کې د امریکا په ټلویزیون راغلی چې د ولسمشر اوباما حکومت د دې لپاره د سینټ پر غړو فشار اچولو ته دوام ورکړی دی چې د شام د حکومت پر ضد ټاکل د یوې محدودې پوځي کاروایي اجازه ورکړي. ټاکل شوی چې د امریکا پارلمان او سینټ به لنن نه په دې اړه رسمي بحث پیل کړي. او بل خبردار چې د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر محمد جواد ظریف ویلي د امریکا په مشرۍ کې به پر شام برید د ملګرو ملتونو له چارټره بهر او غیر قانوني وي. د اتوار په ورځ د عراق بغداد ته د خپل لومړي رسمي سفر په وخت محمد جواد ظریف ویلي لسیزې وړاندې مهذبو هیوادونو د ملګرو ملتونو پر چارټر په لاسلیک کولو سره د قوت استعمال رد کړی. دا خبرونه
د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو د فرخندا وزیر نه واوریدل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ټولګندیزه کانفرنس روان دی. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل د پاکستان نوې ولسمشر ممنون حسین نن په کار پیلوي. نن په کوهاټ کې دوه ځانمرګو برید کوونکو عدالت ته د ننوتلو هڅه وکړه خو هدف ته تر رسیدو وړاندې ووژل شول. په کابل کې د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو غونډه جوړیږي. کارپو طاهر خان په اړه وایي
د پارلمان غړي د ولس استازي وي نو په ښه توګه کولی شي چې خلکو هغه احساسات چې د یو بل پر ضد وي هغه نرم کړي.
او زما کور زما کلی پروگرام کې د بلوچستان یو کلی ته مو لزانه سره بیایو.
په پښتو بیا د پښتانه زموږ د علاقې نسی یا انسی و یو اوږدا سیمه یو ټوکره چې پروت وي و دغته انسی وی.
را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په قومي مسلو به ټولو ګوندونو ته یو موټی کېدل وي. ګنې د حالاتو نقصان به نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته وي. دا خبره نوموړي د ټول ګوندیزې غونډې په پیل کې وکړه. په یاد غونډه کې د پاکستان د ټولو ګوندونو استازي برخه اخلي او د طالبانو سره د مذاکراتو په کولو یا نه کولو غور کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخل کوي.
وزیر اعظم هاوس کې کیدونکې ټولګوندیزه غونډه ته د خطاب دوران د وزیر اعظم وینا وه چې کده ترکه په لار تلل وی نو ټولې مسلې به په شریکه سره د خبرو اترو د لار حل کول وی. د دې وینا وه
کم از کم دو درې خبرې داسې دي چې موږ له په هغه هیڅ قسمه سیاست کول نه دي پکار. دې کې یو خبره د ترهګرۍ ده، بل د معیشت او درېمه د توانایي بحران دی. که موږ په دې درېو مسلو قابو اوموندو نو ورسره به موږ ترقی وکړو، او که داسې نه وي نو د دې حالاتو ګټه به هیڅ چاته نه رسي. نو نن د دې ناستې مقصد دا دی چې موږ یو متفقه فیصله وکړو او زموږ لومړی پاملرنه مذاکراتو ته ده. موږ مخکې هم په دې زور راوړی او اوس هم غواړو چې یو متفقه فیصله وکړو او هغې سره مخکې لاړ شو.
اولین جو ترجیح ہے وہ ڈائلاگ کو دینا چاہتے ہیں اور جو بھی ہم نے آگے فیصلہ کرنا ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کر کے آگے بڑھے۔
غونڈے شروع کے دو نمک کے دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا وزیر اعظم او پوزی مشر سر ولیدل، دے دوران دا استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر، داخلہ وزیر او دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم موجود وو۔ د سرچینو تر مخه عمران خان د مذاکراتو د سنجیدګۍ په اړه سوالونه راپورته کړه۔ د دې نه وړاندې بیګا داخله وزیر یوې خبرې غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې شوې ده او اولس ته د دې غونډې نه د ښه نتیجو تمه لري۔ د دې وینا وا
بریف کریں گے جو پاکستان کی اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے۔
دا وقت دا پاکستان دا سیکیورٹی کم صورتحال دے، دا آئی ایس آئی مشر با پہاغی خبرون ورکوی او فوزی مشر اشفاق پرویز کیانی با ہم غنڈتا خطاب کوی۔ دا اے پی سی دا پارا تقریباً ٹولو سیاسی مشرانو سرا رابطہ شوی دا او سلورو کسانو خوخپل دا بہر ملک دورے ہم زنڈولی دی، نو زمنگ با کوشش ہوئی چی اتفاق سرا یو قرارداد منظور کرو۔
ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی جائے۔
بل طرف تا دا تحریک انصاف مشر عمران خان وائی غونډه کې بعد سیاسی او پوزی مشروالے تا سلور خبرې کړي۔ د اتوار په ماسخوتن د یوې جلسې دوران د وینا وا،
پہلی چیز امریکا کی جنگ سے نکلو، دوسری چیز ڈائیلاگ شروع کرو۔
لومبے سیز د امریکی جنگ نه راوځي، دویم دا چې مذاکرات شروع کړي، په دریم نمبر د سویلی افریقی د نیلسن منډیلا پر رنګ د ځایی مشرانو سره خبرې وکړي او دوی اعتماد کې واخلي، او اخري خبره دا چې څوک مذاکرات نه کوي او د جنگ نه نه اوړي نو د هغوی په ضد بیا د فوزی کاروایی په حق سوچ کولے شو۔ خود دین اولاند دے ہم ایو بلا اے پی سی وشی
تو تب سوچ سکتے ہیں ملٹری ایکشن کا، لیکن ملٹری ایکشن کا سوچنے سے پہلے پھر سے اے پی سی کرائیں۔
دا داخلہ وزیر پا خبر ادا غنڈے پا اختتام با ٹول معلومات دا یوی خبری غنڈے دلار کام سرا شریک ولی شی، خوبل طرف تا دا کارپوہان وینا دا کہ دا دے غنڈے ہم سکوٹل نتیجے رو نواتے نور سرا با حالات نور ہم کڑکے چن شی۔ دا یاد ونے دا چہ دا دین اولاند جمعیت علماء اسلام او عوامی نیشنل گن ہم زان لزان لا ٹول گن دی غونډې کړې دي۔ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
تاسو واوریدل چې په اسلام آباد کې ټول غونډیزه غونډه روانه ده او په دې کې دا پریکړه کیږي چې د طالبانو سره د مذاکرات وشي او کنه۔ په همدې موضوع کې پاتې کیږو۔ په اسلام آباد کې زموږ همکار علام زیب خان د پاکستان د سیاسي چارو د کارپو اشرف علي سره په دې موضوع خبرې کړې دي۔ اشرف علي وایي،
بنیادی خبر خدا دا چې دا نن کم آل پاکستان فرانسو شو دا ټول ګوندونه چې راغلي دي، پای کې دولس ګوندونه داسې دي چې هغه غټ غټ ګوندونه دي د پاکستان، هغه پکې برخه اخلي او پای کې چې کوم خصوصي تور باندې پای کې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د مولانا فضل الرحمن او ورسره ورسره د پاکستان مسلم لیگ ګوند شمولیت، دا په خپل د دې خبرې ښکارندوی دی چې دا یو اهم کانفرنس دی او په دې کې تقریبا ټولو هغه پاټو ته د شمولیت دعوت ورکړی شوی دی کوم چې په دې کې میټر کوي۔ خو زه فکر کوم چې دا ماته داسې نه ښکاري چې څه زیات فرق به مخې ته راوړي، لکه مثال په تور پر سره چې دی د تیر کال د عوامي نیشنل ګوند لخوا یو کانفرنس دغسې وشو، بیا په اتیشتم د فروری باندې دغسې یو کانفرنس وشو، د هغې نه مخکې که مونږ وګورو نو د یوسف رضا ګیلانی په کې یو کم دیشم ستمبر 2011 کې هم یو دغسې کانفرنس شو، نو په دې کې خو شک نشته دی چې موږ دا کانفرنسونه کړیم دي، پای کې ډېرې ښې ښې مشورې مخې ته راغلي دي، خو بنیادي خبره د هغې د نافذولو ده۔
تاسو هم چې دغه زیاتره چې کوم ګوندونه د هغو مشران راغلي دي، نو تاسو څه ګڼئ د فاټا یا د قبایلي چې کوم امایدین دي د هغو مشرانو ګډون، یا دغه ځکه چې صرف یو ګورنر دی چې د صوبې نمایندګي کوي او د قبایلي هم کوي او دغه شان عباس خان افریدي هم دی، خو نور څوک نه ښکاري یا داسې امایدین یا دغه مشران چې
مشران چونکہ مسئلہ دا ټول نه غټه د اغه دا او دغه د اغه منتخب نمائندگان دي، نو پکار خدا دې چې په دې کې په خطه داد سره چې کم دې کم اس کم د اغه مشران د قبایلی مشرانو چې کم منتخب نمائندگان دي اگر اغه وخت دي څه څه کنه کوم گورنر خو چې دی هغه خود صدر یاد وفاق سره دی، او داغه نه علاوه د یو عباس افریدی نمائندګی چې کم دا څه کنه کوم چې دا سي یو خبره ده چې اغه ایشو حل کولو د کافی ده، چونکه دا ایشو دا نویت داسې دی چې په دې کې پکار دا دي چې هغه مشرانو ته هم دعوت ورکړې وي او نور داسې چې د فکر کوم چې قبایلي مشران هم په دې کې راغوښتې وي، او هغه په اعتماد کې اغست وي. او دا هغه دغه خبره دا ده چې دا د نواز شریف کم تقریر مخه تراغه نو هغه کې صدا سي نخ کاریدل چې سمره سیریس نسته سمره سنجیدګی ده دغه مسلې په لړ کې چې نواز شریف دا خبره مکان خدا ده چې دغه مسلې باندې ډیر خو یعنی ټوکلې پاغه باندې خبره ترې شوی او سمره مهمه مسله د حکومت غنی او سمره په دغه کې دې سنجیده دي. نو دا هغه تقریر نه صدا سي نخ کاریدل چې دې سمره سنجیده دي او سمره دغه مسلې په لړ کې کوټلې ګامونه اغسل غواړي.
دا مشال ریډیو دا
نن په کوهاټ کې امنیتی ځواکونو سره د نښتی وروسته یو پولیس اهلکار او دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوی دی. په دغه حمله کې اته عام کسان هم وژل شوی دي. د پولیسو چارواکي وایي د سهار خواوشه یو لسنیم بجې وي چې دوه ځانمرګو بریدکونکو د کوهاټ ډیسټریکټ کورټ ودانۍ ته د ننوتلو هڅه وکړه خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شول. زموږ همکار لسیمینا دا راپور راغلی.
پکواڑ کی امنیتی ځواکونو سره د نخت وروسته یو پولیس اهلکار په شمول درې ځانمرګي بریدکونکي مړ شوي دي. په برید کې اته عام وګړي هم زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې یو پولیس اهلکار هم شامل دی. د کوواڑ پولیسو وایي تنویر سیم مشال رډیو ته وویل چې نن دوشنبه پورس تقریبا 11 بجو په وخت کې دوه ځانمرګي بریدکونکي د کوواڑ ډیسټریکټ کورټ ودانې ته ننوتو خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې ګرینډ یا لاسي بم د چودېدو له امله خلکو ته مرګ ژوبله واوړېدله. د برید وروسته ټول زخمیان د سیمې مختلفو هسپتالونو ته رسول شوي دي. تنویر حسین په خبره چې علاقې ته د اف سي او د پولیس نور نفری هم رسېدلې ده او د سرچ اپریشن وروسته امنیتي ځواکونو کچرو کلیئر کړې ده. نوموړي وویل چې ممکنه د ترهګرې داسې پیښې نه د بچو لپاره په کوهاټ ښار کې سیکورټي سخته کړې شوې ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستلې کېږي. د دغې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې په خپل سر اخیستې ده. واضح دی چې کوهاټ هغه بندوبستي سیمه ده چې پولې د ردمخیل او رګزو ایجنسی او ضلع هنګو سره لګېدلې ده. په سیمه کې د دې نه وړاندې د بامي چودنو او ځانمرګي بریدونو په وجه یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې نن سهار وختي د باړې په شلوبر سیمه کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د امن کمیټې 15 غړي وژل شوي او وسلوالو د امن کمیټې ځینې غړي له ځانه سره تښتولي هم دي. شلوبر د خیبر ایجنسۍ نارامه سیمه ده او وخت نا وخت د ډول پیښې پکې رامنځته کیږي. په دې اړه پام وکړئ د لوړګي نازمونږ د همکار علیګلی راپور ته.
د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو تبویل چنن سهار د باړې پښلوبر سیمه کې ناسرګند وسلوالو د امن کمیټې په غړو باندې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د شلوبر امن کمیټې 15 غړي ووژل شول او وسلوالو د امن کمیټې ځنی غړي د ځان سره هم تښتولې دي. د شلوبر سیمې د خلکو په وینا امنیتي ځواکونو اوس دغه سیمه په خپل ولکه کې خستې ده او دلته د لټون عملیات پیل کړي دي. د شلوبر امن کمیټې یو وای چې د دوی کسان لشکر اسلام وسلوالې ډلې وژلې دي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مرکزی ویاند خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د شلوبر د غپیخ سره څه تعلق نشته او نه هم دوی د شلوبر امن کمیټې په دې غړو باندې برید تر سره کړی دی، بلکې د باړې د پر امن ماحول په خاطر یې په تیره څه موده کې په چا باندې کوم برید نه دی کړی. د شلوبر امن کمیټې یو مشر وایي چې دوی په دې وروستیو کې د باړې د امن په خاطر لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره عارضي او غیر رسمي ډزبندي کړې و، خو د دې باوجود د دوی کسان په نښه شول. خو بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو او امن کمیټو ترمنځ کومه رسمي ډزبندي نشته. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا د دغې پیښې سره لا تعلقي په داسې حال کې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې په باړه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم کومه نښته نه ده شوې او امنیتی ځواکونو د ځایي خلکو د سهولت لپاره ورته د علم ګودر لویه لار هم خلاصه کړې ده او ځایي خلک پرې پیښور پورې تګ راتګ کوي او اوس د باړې د بازارونو د خلاصولو خبرې هم روانې وي. یا د دیویش په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې ټولې تعلیمي ادارې بازار بازارونه او روختونونه تړلی پراته دي او د بدمنې لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلې دي چې دا مهال ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
بیا هم امنیتی راپور خو دا ځل د کندهار نه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوه تنو ځانوژونکو د ولسوال دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا ووژل شول. چارواکي وایي چې د پیښې پر مهال د ولسوال په دفتر کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. صادق رښتینی له کندهار نه.
دا پیښه دقیقا نن غرمه یولس نیمې بجې د پنجوایي د ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوې. د پنجوایي ولسوال چې فضل محمد اساکزی وویل چې دوه تنو ځانوژونکو چې د پولیسو جامع اغوستې وې او په ځان پورې چاودیدونکي مواد یې هم تړلي و د ولسوال دفتر ته یې د ننوتلو هڅه کول. د ولسوال په وینا حمله کوونکي هدف ته د رسېدو مخکې د پولیسو لخوا ووژل شول. ولسوال وایي په پیښه کې بل چاته زیان نه دی رسېدلی او یوازې حمله کوونکي وژل شوي. ولسوال وایي د دفه دفتر کې د نوي تعلیمي کال په اړه د قومي مشرانو غونډه روانه وه چې دغه پیښه رامنځته شول. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دوی ونی مخکی په کندهار شهر کې د کابل بانک ته ودانی مخته په ځانوژن کې حمله کې شپږ کسان ووژل شو او تر شلو زیات ټپیان شول.
د پداسې حال کې دا چې د پاکستان د پارلمان د غړو یو پلاوی د سنیټر مشاهد حسین په مشرۍ کې نن کابل ته ورسید او سبانه د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ کېدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې به دوی ګډون کوي. د غونډې مقصد د پاکستان او افغانستان موجوده تعلقاتو ته وده ورکول، دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول او په 2014 کال کې د افغانستان نه د اتحادي پوځونو تر وتلو وروسته په صورتحال خبرې اترې کول دي. نو تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر راپور کې.
غونډه کې ګډون لپاره د پاکستان د پارلمان غړو یو ډله د سینیټر مشاهد حسین په مشرۍ کې نن کابل ته لاړه. د غونډې تابعیا د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ترانسپیرنسی پل ډاٹ کړی ده. د یاد شوی ادارې یو چارواکي حمل دوستین مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان لخوا په ډله کې چودھری اعتزاز احسن، مولانا محمد خان شیرانی، افراسیاب خټک، فرات الله بابر، اجمل خان وزیر، جانگیر بدر، نجمہ حمید او کامران سحر نه علاوه د مختلفو غوندونو غړي شامل دي. نوموړي ویل چې د غونډې مقصد نه صرف د دواړو ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ اړیکې زیاتول دي، بلکې په غونډه کې به دواړه خيزه تعلقاتو ته وده ورکول او 2014 کې د افغانستان نه د ناتو فوزونو د وتلو وروسته په صورتحال به هم خبرې اترې کیږي.
program the Pakistan Afghanistan parliamentarians dialogue so dialogue suggests the Pakistan Afghanistan relations for current state of relations study of 2014 baad se America the Afghanistan se large se kaha baad se Pakistan Afghanistan se challenges the aur agar se opportunities to try akhbar talukat man se samwak
pa gunda ke gadun ka unke the Pakistan Muslim League khaf senior naib sadr Ajmal Khan wazir wai
al se kam de the shura da de meeting le mukhtalif opposition sar aur de ka management baran de aur sara meeting karne da war kar rahi سره هم میټینګ دې سره کمره د شاشه کماله دې مسکه کم روان دي په 2014 کې چې کوم نیټو فورسز او افغانستان نام څه دې په دې حالت له پاکستان او افغانستان چې کوم سالو خاصه دې علي خبرې کیږي.
خبريال او افغان امور نظر لرونکو طاهر خان د دوه ملکونو د پارلمان د غړو ترمن زاده قسمه خبرې اترې ډېرې ګټورې ګرځوي او وایي
پارلمان غړي د اولس استاذي وي نو په خطو وکول شي چې څنګه په دوه هوادونو کې خلکو هغه احساسات کوي او بل زدوی هغه نرم کړی. بد اعتمادی په دواړو هیوادونو کې د یو بل پاړه باندې موجود ده. نو په دې حالت کې بیا د پارلمان غړي د حکومتونو سره سره دی یو خورو لوبول شي او دی حکومتونو باندې هم تر ساده فشار مچول شي.
یاد دی وی چې د دین وړاندې هم د دواړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ و غونډې شوې دي چې پکې څلور په پاکستان او درې په افغانستان کې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و هم ورده چې د پاکستان د پارلمان د غړو یو پلاوی کابل ته رسیدلی او په دوړخیزه غونډه کې به دوی برخه اخلي.
دا مشال ریډیو دا
د کرم ایجنسی د بیزای شو کډوالو دورانی کیم خلک وای د ډیرو ستونزو سره مخ دی. دا کیم د سدې سره په خوا کې آباد دی او 3000 کسان دلته استوګنه لري. د کیم کډوالو وای هیڅو کې د کتاب پانه ناړوي خو چارواکي وای کډوالو ته په اسانۍ ورکول غور کوي. زمون همکار دغه کیم ته ورغلو.
په کور مجلس کې متاثرین وایي چې په نوي دورانی کیمپ کې د دوی لپاره د سہولتونو کمی دی. دوی وایي چې په ټینټونو کې د دوی لپاره بجلی نه دی راغلی چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. په کیمپ کې میش فضل جانان مشال لډیو ته وویل چې ګرمي ډیره زیاته ده او د دې نه د بچو لپاره په ټینټونو کې دوی ته هیڅ انتظام نه دی شوی. واضح دی چې 2010 کال جولای میاشت په دریمې نیټې په کورم ایجنسی کې کوی سفید په نامه پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته سده سره نږدې په تندو سیمه کې بې کوره شو کډوالو د مرستې لپاره نیو دورانی کیمپ جوړ کړی شوی دی. په څلورو فیزونو باندې مشتمل په دې کیمپ کې د ایف ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه 3000 نه زیات کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کیمپ کې زیاتره شمېره د ماشومانو او زنانو ده. په کیمپ کې میش یو بل کډوال میراجان مونږ ته وویل چې د سختې ګرمۍ له وجې د دوی ماشومان د یو شمېر ناروغو ښکار کېږي.
کپڑے لوگ بیا کا مشروم تو گرمی نہ کی گئی مشروم ساڑھے نہ کی گئی تو ساڑھے گرمی بے گرمی نہ کی گئی جانا دورا تکلیف دیر مشرومان ہوتا دورا
قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم ای مشر مجاہد علی سره د ټلیفون په لارې خبرې وکړې. نو مشال رډیو ته ویل چې د متاثرینو د غستونزو په اړه دوی خبر دي او د دې حل لپاره د دوی کوششونه روان دي.
صرف سلور گھنٹے دے یقیناً گرمی دے رضیت دے اور کلا ڈالرز میٹنگ کی اور کی بار بار مجھا ریکویسٹ کرو
دنیو دورانی کے متاثرین گختنہ کے بیچ پٹینٹنوں کی بجلی روستر و سارا دے دا گرمی نا دا بچو لا پارا دا پکو او دو یخو او بو انتظام کولو لا پارا دے چروا کی کٹلی گامونا پور تکڑی
زمنګ دا همکار راپور مو اوریده. د شمالي وزیرستان خلک وایي د ټوچی د سین په غاړه باندې چې د سیلابي اوبو د سین د مورګې جوړ شوی وي چې څو د اوبو نورو سیمو ته داخله نشي هغه حفاظتي پښتې کمزورې دي او دوی په دې ډارېږي چې څه وخت هم اوبه د دوی سیمو ته داخلېدای شي. زمونږ همکار پی راپور راکوي.
د سیمې خلک وایي دریای ټوچی کې دولت چې کم د حفاظتي پښتو سکیم شروع کړي ټولې حفاظتي پښتې د سیلاب اوبه لزان سره وړلې دي. نمیر علی حیدرخیل کلی اوسیدون کې دریا جان وایي د دوی زرخیز ځمکه او ټوچی خوړ ته نږدې آبادی د سیلاب په ضد کې دي.
ډېر تبعی وکړه کنه مختلف مس په علاقه سے میواته کا کنه دغه پیدا کیږي دا نقصان خو وشو اس ته دوه کنه کی میز ابو دیم زکه د کی میډ هغه د سیلاب زپ سے دی مکمل د متینا شولا سکولینا شولا.
سلیمان وای په توچی خوڑ کې چې کمې حفاظتي پوښتې جوړیږي ټیکاداران خپل مفادات پکې لټوي او دا سیلاب هیڅ مخنیوی نه کوي.
په پلانینګ ډیر غلط کیږي چې کیمه ډنګ جوړیږي هغه د بار نر جوړیږي د لار نر جوړه کړی و نو چې می دي کیم کلی سره کیمه بودی و کیمه ځکه هغه تقریبا ټول وخصتی دي اس تقریبا 100-200 فوټ شي مشکل نه وریا دا مشکلی ده به رسول دي نه را خجیر فصلی نه دا خو اخو په سوړی دی خو هیڅ کلی خطر دا کلی راون کړ.
سمی ولا وای ټیکاداران او اریګیشن محکمه چارواکي ټول د یو خنادان نه دي نو چرتا او څنګه چې خوخوي په توچی کې ډانګې یا حفاظتي پوښتې جوړوي چې په کروڑونو پیسې خرڅ شوي دي او ولستا ترې هیڅ فائدہ نه وځي.
کای څنګه چې ټیکا دور ورېر د کای اکاونټنټ ته ټیکا دور ورېر د دې کی مخواشوي اغا نه منابکو ته خلک مطلب کمپلینټینا په دې بوندې شوي دي اے پی ایس څنګه پولیټیکل څنګه خو اغا ایس کې سم غانه پکو چې فلډ روشي فلڈ پون ڈنگے بوندے ریوارس نر بدل سی فلڈ دم رستیز وچ ایک ڈنگ مقابلہ نہ شکرائی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ایریګیشن یو بخور محکمې مشر انجینیر جاوید اقبال سره تماس ونیو نو دوی وی 13 میاشتې سیلابونو شمالي وزیرستان کې زیات نقصانات اړولې دي چې دوی یې رپورټ فاټا سیکریټ ته استولې.
نقصان رپورٹوں مقامی انتظامیہ اور فاٹا سیکٹری تب وقت کری دی حکومت دا دے ریسٹوریشن دا پارا فنڈ مہیا کو نو دس کی منابع پاسل حالت بحال سوئی جی سمرا فنڈ مطابق کار کرو جی فنڈ مطابق کار کرو ما
دا یادون دا چې دریای ټوچی چې د پاک افغان پولې شوال منګړی تینا سرچینا اخلي او د شمالي وزیرستان یو شمیر سیمونه را تیرې دوبروستا د لکی مروت گمبیلا تا پریوزی د زیاتې توغیانې یا سیلاب پر وخت دغه دریا پخپل دواړو غاړو آبادې په زرګونه کې ناله زرخیز ازمکا او باغونه متاثره کړي او 2015 کال نه د دغه دریا په دواړو اړخونو باندې حفاظتي پوشتو یا دیوالونو جوړولو منصوبه د دولت لخوا روانه شوې چې د شروع کېدو نه پس په لنډ وخت کې دغه منصوبه د زړښت ښکار شوه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ریدونکو په درنګ سات کې په پښتونخوا کې درنیمه بجې کېدونکې دي. په پوره درنیمه بجو به تاسو د فرخند وزیر نه تازه لړن خبرونه واوروي او تر هغې وروسته به موږ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د پاکستان د قومي سلامتي او نورو ستونزو په اړه نن د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو ګډه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د څلورو صوبو اعلی وزیرانو د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویزکانی هم ګډون کوي. د غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین به نن د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. ممنون حسین یو کاروباري کس او د مسلم لیگ نون سره تعلق لري. دا له هغه وروسته ده چې د پیپلز ګوند شریک مشر اسد علي زرداری د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوریت توګه د ټاکل شوی ولسمشر په توګه خپل قانوني 15 کار سر ته ورسول. په خیبر ایجنسی کې وسوالو د امن کمیټې 15 غړي وجلی او یو شمېر یې تختولې دي. د خیبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل د باړې په شلو برسمه کې د امن کمیټې او وسوالو ترمنس پنخته کې 15 غړي وجل شوې دي. نن په کوهات کې امنیتي ځواکونو سره د نخته ورستو یو پولیس اهلکار او 2 ځانمرګي بریدګر وجل شوې دي. په دغه حمله کې 8 عام کسان ژوبل شوي هم دي. افغان چارواکي او ناتو پر هغه سره یو بل سره اتفاق نه کوي کوم چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د ناتو په یو هوایي برید کې وشو. افغان چارواکي وایي د تیر خالي پورس د طالبانو خلاف یو برید کې 8 ولسی وګړي وجل شوي چې درې ښځې سلور ماشومان او یو لارې چلوونکي پکې وو. د ناتو چارواکي بیا وایي دوی د ولسی خلکو د وجل کېدو په اړه هیڅ رپورت نه لري. د امریکا کانګرس په لنن نه د شام د مسلې د حل په اړه رسمي بحث پیلوي. بلخو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو لوړپوړی استازي ویلي دا یو سرګند خبر ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت غالبا د کیمیاوي وسلو د برید ذمہوار وو. او د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر محمد جواد ظریف ویلي د امریکا په مشرۍ کې به پر شام برید د ملګرو ملتونو له چارټره بهر او غیر قانوني وي.
تازه لنډ خبرونه مو د فرخندې وزیر نه اوریدل. د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. رابعه اکرم خان کورنۍ ورځپاڼو ته او اسرار المؤمن نړیوال هغه ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل یو آئینی صدر خپل موده پوره کړه. ادارې مخکې لیکي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری باندې ډېر مشکلات راغله خو هغه په دې ډېر سوچ او فکر سره کار واخیستو. ادارې وایي چې دغه 15 کاله دور کې سکارونه خو هم وشو خو په مجموعي توګه د ملک حالات ښه جوړولو او د ولس مشکلات لري کولو کې هغه او دغه پارټي کامیاب نه شوه. ادارې زیاتوي چې د پخوانی صدر د دور ټولو لوی کارنامه اترلسم ترمیم په ذریعه د آئین اصل جمهوری کردار بحالول وو او دغه رنگ قومی مالیاتی ایوارد هم دغه د حکومت یو ښه کار وو. اداره مخکلی کی چې چرته د پخوانی صدر آصف علي زرداری 15 کال د ور کې د منفی اړخونو تعلق دی نو هغه کې د ټولو نمایا د ښه حکمرانې فقدان وو. او دغه رنگ پیپلز پارټي په خپل 15 کال د ور کې نه کامیاب داخلي پالیسیانی جوړ کړی او نه خارجه پالیسیانی. اداره لیکي چې عدلیه اپوزیشن عسکری قیادت میډیا او ولس جمهوریت تحفظ لپاره تیر حکومت د خامیانو باوجود برداشت کړو او اپوزیشن د معیشت خراب صورتحال گرانه بدامنی او بیروزګاری باوجود ولس په سړکونو راوستو کوشش اونکړو. ادارې اخیره کې لیکي چې نو داسې پخوانی صدر خپل حکمت عملی او د غونډ کام تعاون په نتیجه کې خپل آئینی موده پوره کړه او یو جمهوری صدر اعزاز یې کامیابی سره ترلاسه کړو. او داسې پخوانی صدر آصف علي زرداری را روان وخت لپاره یو ښه مثال هم قائم کړو. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په فوري توګه ملک کې غیر قانوني موبایل سیمونه بندولو حکم ورکړی دی. دی ادارې مخکلي کې چې چرته پورې غیر قانوني موبایل سیمونو تعلق دی نو په دې سلسله کې تیر حکومت د داخله چارو وزیر رحمان ملک له اړخه شوي اقدامات د کام مخې ته دي چې په دې لړ کې په حکومتي کچ په پرنټ او الکترونیک میډیا څو ځلې د ولس رهنمایۍ لپاره مهم هم چلېدلی و. اداره وایي چې یو خو د تعلیم کمې دی او دویم د موبایل کمپنیانو او د هغې په زرګونو کارکوونکو له وجې دا مهم په مؤثره توګه کامیابه نه شو. اداره زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د قانوني سیمونو د بندولو حکم ورکړی دی نو ضروري ده چې د داخله چارو وزارت په سطح مختلف موبایل کمپنیانو ذمهوار خلک دي د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې هغې دې نه صرف غیر قانوني سیمونو په اړه د سخت اقداماتو چت کړي بلکې نوي سیمونو جاري کولو کم طریقې په میډیا روانې دي هغه دې هم ودرول شي او په قانوني طریقې دې سیمونه جاري کول شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی که څه هم د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پوریسکینی د جمعې په ورځ ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه پوځي اپریشن نه دی روان، خو حقیقت دا دی چې یاد صوبه له صوبه ته ډېره لرې ده او په کومو طریقو چې پوځ او په خاصه توګه د هیواد جاسوسي ادارې له بلوڅ بیلتون خوښو سره چلند کوي نو دغه د بلوچستان په ناارامۍ کې نور هم لوی رول لوبوي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل چې د هیواد په سیاسي بهیر کې بیا په دې وروستیو کې ورداخل شوی او په انتخاباتو کې یې هم برخه واخیسته، خبریالانو ته یې ویلي دي چې د نوي حکومت له راتلو سره هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی او د صوبې حالت هم هغه شان دی. نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې پنځم اپریشن روان دی او تر دې پورې چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې د پوځي افسرانو په مشرۍ ملیشا ځواکونه د لدرک کسانو د ستونزې په حلولو کې ناکام دي. اداریه زیاتوي د یاغیتوب د مخنیوي طریقې لا پسې صوبه له هیواده جدا کوي. امنیتي ادارې په داسې حال کې مثبت رول لوبولی شي چې له خپل ځانه دا تورونه لرې کړي چې دوی په خوفیه توګه د بلوچانو د وجلو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې د بلوچستان حکومت د صوبې د بحران سیاسي حل راوباسي. همداراز د مرکزی حکومت چې بلوچستان صوبه یې ځان لا پریښودې ده ذمواري جوړیږي چې د صوبې مسلې حل کړي. بلخوا خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د وسلوالو د یو مشر او کارپوهانو له خولې لیکي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اورپکو روزنه روانه ده او دا د دې لپاره ده چې دوی تمه لري چې کله شپاړس میاشتې پس نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو په دې هیواد کې به د قومیت پر اساس خانه جنګي شروع کیږي. اداریه زیاتوي چې لږ تر لږه شل د اورپکو ډلې په پنجاب کې مرکزونه لري او په داسې حال کې چې مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي ځوانان د اورپکیتوب میشن لپاره ګماري نو په وزیرستان کې د اورپکو ډلې مخ په زیاتېدو دي. د جنوبي پنجاب له بهاولپور سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو کارپوهه عائشه صدیقه وایي په دې ښار کې لال قاعده پورې اړه لرونکي ډله جیش محمد خپل مرکزونه پراخوي او د خپلو پلویانو لپاره لویې مدرسې هم جوړوي. د دې په وینا یاده ډله ځایي خلک د سخت دریځې پر لور بوزي. د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر دی چې په 1999 کال کې د هند له زندانه د یرغمل شوي الوتکې په بدل کې خوشې کړل شو. د دې ډلې موخه په نړۍ کې د خپلې خوښې او مرزۍ اسلام بلدستي قائمول دي.
اوریدونکو وروسته 19 پروګرام زما کور زما کلی درته لرو. د پښتونخوا نه هم څو راپورونه شته خو د خبرونې په دې برخه کې یو نړیوال راپور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو وار بیا پر سوریې د امریکا د احتمالي پوځي بریدونو ملاتړ کړی دی. نوموړي چې پرونی په پاریس کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل وی ویل چې د کیمیاوي وسلې د کارولو له کبله د بشار الاسد د رژیم پر ضد د یو پوځي اقدام نړیوال ملاتړ په زیاتېدو دی. موږ ته زموږ همکار اجمل آن یو راپور برابر کړی، تاسو ته دراورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د څیړونکو د ریپورټ له بشپړېدو وروسته واشنگټن د یو پریکړه لیک د صادرېدو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورستنېدل ناممکنه نه ګڼي. جان کیری پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای په پاریس کې بې خبري غونډې ته وویل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. جان کیری چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له غونډې وروسته خبرې کولې، وویل د کیمیاوي وسلې د کارولو له کبله د سوریې د رژیم پر ضد د اقداماتو ملاتړ په زیاتېدو دی. جان کیری وایي نن موږ پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې نړیواله ټولنه کولی شي د سوریې د رژیم پر ضد ترسره کړي، څو بیا له سرې کرښې پخوا ونړوي. یو شمیر هیوادونو سمدستي هغه توافق لاسلیک کړ چې د شلو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې ترلاسه شوی و. د دې هیوادونو شمیر اوس 12 ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې دا هیوادونه به په راتلونکو 24 ساعتونو کې په دې اړه اعلامیې خپرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه شکونو په اړه چې د بشر لسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه شته وویل، جان کیری وایي دا د تخیل ځای نه دی، دا یو ډول حدث او ګمان هم نه دی. د هغه شواهدو په بنسټ چې موږ نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي، معلومه شوې ده چې د بشر الاسد رژیم د اګست په 28مه نیټه یو لزله کیمیاوي وسلې کارولې دي. اسد په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو یو لوی زیرمه لري او په اړه خبرو ته چمتو نه دي. دا باور دی چې کله مولې خپل ځان له ګواښ سره مخ ومني، بیا بل دې وسلې څخه کار اخلي. خپل د سوریې ولسمشر بشار الاسد د امریکا د سی بي اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ خبره شي، ل کیمیاوي وسلې کار اخیستل رد کړی او ویلي دي دا صحیح ثبوت نشته چې وخې داسې و حمله تر سره شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې خبريالان او تول داسې ویډیوي تصویرونه لري چې ثابتوي ل کیمیاوي وسلې په سوریه کې کار اخیستل شوی.
اجمل انت د قبایلی سیمو جینکی وای چې یو خواته خرابو حالاتو د دوی زده کړو باندې ډیره زیاته اغیزه کړې ده، نو بل خوا په شته تعلیمي ادارو کې د سانتیاګانو د نه کېدو د وجې د فاټه زیاتره جینکی د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي او د دوی تعلیم ته باید پاملرنه وشي. دا چې چارواکي وته څه ځواب لري د پېښور نه شبیر احمد جان پیرا پوره کوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي زنانه زده کوونکي وایي چې په ټوله قبایلی سیمو کې د خرابو حالاتو له وجې دوی ته یو شمېر تعلیمي ستونزې دي. د دې سکولونه کالجونه یا هوران کار وړاند کړي دي او چې کومې تعلیمي ادارې شته دي نو هغه کې یو شمېر ستونزې دي چې پکې د استادانو د نه راتل، دارنګ سکول یا کالج ته د تلو راتلو مسلې، او هلته کې د لایبرېرو او د کتابونو د نشوالي نه علاوه د اوبو او د بجلی نشتوالي سره دوی مخ دي. د خیبر ایجنسی سکینه افریدی په دې باب لماندې مشال ریډیو ته وایي،
موږ ټول جنکانو پر سکول کې ډېر زیات کمی دی، د یارې خبرې یو کتاب بونو یو داسې د اوبو بجلی دغه وجه نه مونږ هیڅ تعلیم نشو حاصل کولای. دویمه خبره دا چې مونږ کلم سبق لا لاغله راسو کنه سکول ته، نو په سکول کې مونږ ته دا هیڅ سہولت نشته، وی خبرم سہولت نشته، کمپیوټر شته خو مونږ ته خیال نشته، لایبری شته خو مونږ ته اجازه نشته چې مونږ پکې ورنوځو. هر څه کومه مونږ دا غواړو چې پلیز مونږ ته په سکول کالجز کې دغه هر څه سہولت لګا مهیا شي.
د مومند ایجنسی درشه هوا وای چې زیاتره سکولونه په قبایلی سیمو کې رانکارو لنکړی دي، نو هم دا وجره چې زیاتره جنکه په قبایلی سیمه کې د تعلیم حاصلولو نه محرومه پاتې شي.
فاټا کې چې د زنانو کم اغه ته کې مسلې دي، اغه زیاتره د اډوکیشن حواله سره نن سبا دي، کم چې بلون اپ سکولز دي، اغه ماشومان یې میجورټی ز ګورم چې لکه مطلب سکولونه دا سپاتې شو چې د ماشومان اډوکیشن بالکل انکمپلیټ پاتې شو، نو لکه مطلب نه اغه فیملیز ول ټنس لم پرمیشن نه ورکې چلاړ شي په کو پردو کورونه کې مل پرمیشن نه ورکې میجورټی سکولونه لاړل وال وتل او ایجوکیشن دا شو چې لکه مطلب ډېر ورس کنډیشن طرف ته لاړه.
ولی هم په دې اخلا چې کله مونږ په فاټا سیکټر کې د تعلیم څنګه مشر هاشم خان نه پوښتل، نو هغه دا اومنله چې په قبایلی سیمو کې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو د سکولونو هم ډېر ستونزې دي، او بیا په خصوصي توګه د خرابو حالت له وجې د زنانو سکولونو ته تک ډېر کم دی. د غرنګ په زیاتره سیمو کې استادان هم سکولونو ته نشته لی. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي پرمختیايي بجټ کې دوی د دغه سکولونو د بیا ودانۍ او دغه کې د هر قسمه اسانتیاګانو ورکول لپاره او د حالات سمیدو سره به ډېر زر د ټولې فاټه د سکولونو دغه ستونزې هوارې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د نجونو په تعلیم کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه پراته دي. خو اوس چې د ننګرهار لا اکثر ولسوالۍ خلکو په جلال آباد ښار کې استوګنه غوره کړې، لا هم خور او لور ته د زده کړو اجازت نه ورکوي. خو په جلال آباد کې لوستې نجونې له کورنیو څخه غواړي چې د لور او خور د تعلیم په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د شپږم ټولګي پورې تعلیم ته پرېښودل کیږي او بیا په کور کې نول کیږي. خو اوس چې له ډېرو ولسوالیو څخه خلکو په جلال آباد ښار کې اوسېدل غوره کړي، لا هم د خپلو روایاتو له مخې نجونې تعلیم ته نه پرېږدي. په جلال آباد ښار کې یو شمېر لوستې نجونې له کورنیو څخه غواړي چې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازت ورکړي. د زیبا په نوم یوه نجلۍ وایي چې دوی د تعلیم په وسیله کولی شي چې خپل هیواد ته نیکبختي راولي.
زه په هغه والدینو باندې چې خپلې لورګانې نه پرېږدي بیرون ته لاړ شي او تعلیم اجرا کړي، هغوی نه هیله لرم چې خپل لورګانې بیرون ته پرېږدي تر څو هغوی د تعلیم څخه برخمن شي، ځکه چې تنه د دغه تعلیم په واسطه باندې موږ کولی شو خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او د بدبختیو څخه راوباسو.
یوه بل نجلۍ وایي چې ځینو نجونو ته د زده کړې اجازت ورکول کیږي، د ځینو ستونزو له امله نشي کولای چې زده کړو ته دوام ورکړي.
زما نوم امینه خوګیانه د مجبور آباد د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې. اندازم داسې خویندې شته چې هغه مور او پلار یې خویندورونه مکتب ته نه وردي. شاید هغه ډېر زړه کیږي چې زه یو ډاکټر شم، زه یو انجینر شم، زه یو ښوونکی شم، خو هغه نشي کولای چې خپل زده کړو دوام وکړي. یا داسې خویندې شته چې کورنۍ دخوان هم ورته اجازت خو په لاره کې ډېرې زیاتې ستونزې لري. زموږ داسې ډېر شمېر ورونه شته چې په لار کې څوک درېږي او هغه خویندې چې غواړي چې زده کړې سرته ورسي هغه سالمې زده کړې ته نه پرېږدي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د ننګرهار د ښځو چارو مشره انیسه عمرانی د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه د کورنیو ناپوهي ګڼي.
خویندو په هر برخه کې تعلیم ته ضرورت شته. د ماشوم پر روزنه کې، د کور په کارو کې، کبیرون وي، خو تعلیم بیخي 100% ضروري دی. دا چې د کور غړي د دوی د تعلیم معنی کېږي، حتمی هغه خپل نه پويږي. کچیر یو فامیل تعلیم یافته وي، حتمی په خپل خزو او نارینه و دواړو یو شان تعلیم کوي.
سره لدی چې په جلال آباد ښار کې د نجونو لپاره اته خونځي فعال دي چې تر دولسم ټولګي پورې پکې زده کړې کیږي او تر سلویغ زورو پورې نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. خو په دې وروستیو کې چې د بدمنیو له وجې له لرو پرتو سیمو څخه خلک جلال آباد ښار ته په کډه راغلي، لا هم خپلو لوڼو ته د تعلیم د ترلاسه کولو اجازت نه ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مهماندو ایجنسی د لوی سپورتس کمپلیکس سلور ارخیزه دیوالونه او لوی دروازه ړنګ شي او چې لږ باران هم شي بیا پکې د اوبو ډنډونه ولاړوي. د اوبو د سکلو انتظام هم نشته. دغلته او د تماشبینو یا د نندارچیانو د ځای لاندې د جوړ شوي یو شمېر دوکانونو دروازې هم ماتې شوې دي. په داسې حال کې پکې هم بیا هم ځوانان لوبې کوي. زموږ همکار په دې موضوع راپور لګوي.
دا محمد ایجنسی په هډ کوارټر غلنه کې جوړ محمد سپورتس کمپلیکس چې سرور اړخیزه دیوالونه غورځېدلې، د اوبو انتظام پکې نشته او د باران د اوبو ډنډونه پکې ولاړ وو. لوبکونکو ځوانان وویل حکومت هر څوک داسې ودانه جوړوي نو باید د هغې حفاظت ته هم وکړي. زبیر د غلنه اوسېدونکو دی او هغه د دیوالونو د نشوالي له وجې پیدا شوې ستونزې داسې وخایله.
نو برال بس په دې دلته خو ډکون دی دادې بس ورننه وته لاندې وشته دیوال غزار کو بس ټول جناور راځي دا کابل
کامران هم په دې کمپلیکس کې لوبې کولې. د سټیډیم یا میدان حالت یې داسې بیان کړ.
باسکټبال کې دا مسله دا وړوتی دا ډنډي رستلې دی او غار ته رستلې دی او کرکټ کې هغه پیچونه هم نشته دي چې باران وشي به ولکان لوب نه شکولې وب نه وځي زینه.
دا نه هم جمعات زده کوونکو عامر خان وای چې د والیبال او فوټبال د ګول جالونه او ډنډي هغوی خپل مرسته را وړي دي.
کوم نه څو د ډنډې خلکو وی وړي اوس هم یو د لرګي ګوري واده وس پاین دا خپل خورانه چا وړي د حکومت غلا مس خپل لګو دام رانه خړوړي.
په دې کمپلیکس کې لګو زه ډیر شتو قانونه چې د تماشبینو د ناستې د ځای لاندې جوړ وو. دروازې ماتې شوي او د کمپلیکس لویه دروازه هم ړنګېدلې. عدنان دغه ستونزې بیان کړې.
لرګي هم نشته دی، دغه جنګونه چې کوم لګې دین هم وړو دغه مات کړه. بره کوم چې دا بره دغه لګې دین جنګلې شانتي هر یو ځناور را نوځي. د دوکانونو دا ګېټونه هم خلکو وړل او د دیوار هم وړو غزار ګل.
د لوبو د محکمې محمد جنسی سپورټس مینیجر سید اختر ومنله چې د کمپلیکس حالت وړاندې وختونو کې ډېر خراب شوی دی او وی ویل
بالکل جی دیوالونه پریوتی را هم مسلې پکې شته. دا اوس موږ ته دا هینډ اوور شو تقریبا په 3 تاریخ باندې دی اوس په ریجی پیشن سره. اوس چې دا موږ سره راغی زمونږ په دغه کې راغی ان شاء الله چې به باندې موږ هم بلوس واخله تصویر راغی نو موږ خو دا کار دی چې مطلب مکمل رپورٹ ورکو دغه مطلب فالو کوم هم دا چې موږ دا سینې پریدم.
دا سید اختر په وینا دا کمپلیکس به یو وار بیا د دې جوګه کول شي چې ځوانان پکې هر قسمه لوبې وکړي.
په میډیم ویو شپږ سو یو ویش او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ټکي کم باندې زموږ خبرونه تاسو د هوا په چپوره د دې خبرونه راپورونه هم دومره په دې برخه کې مو دا تا پروګرام دی زما کور زما کلی د زل زموږ همکار نیاز موساخیل د بلوچستان یو کلی ته موږ لزان سره بیای.
اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زما کور زما کلی له دغه نوي پروګرام سره زانیاس مساخل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه خبرونه کې موږ تاسو د پښتنو بیلابیلو سیمو او کلی ته بیایو. نو ځکه نن به موږ تاسو د بلوچستان یو ډیر مشهور او شایسته کلی نسی ته بیایو او د دغه کلی سیل به درکو. نسی د بلوچستان پښتون میشتې ضلع کې لاسیپولا کې پروت دی. دغه کلی د صوبې له سر شارکوټي د ختیځ پر لور خواوشا 100 کیلومتره او له ضلع شارکوټي کې لاسیپولا د لویدیځ پر لور په نږدې شل کیلومتره واټن پروت دی. اوریدونکو تیر اونۍ زه دغه کلی ته ورغلی وم او هلته مې د کلی د سیل ترڅنګ له مسرانو او ځوانانو سره لیده کاته هم وکړ. د کلی له یو مسر شیر علي سره د لیدلو پر وخت مې اوله پوښتنه هم دغه وه چې دغه کلی تر نسی څه ویل کیږي. شیر علي اکا په ځواب کې وویل
یو خو دا نسی لفظ دی تقریبا دا یو ما یو مثل لیدلی دی چې دا 1892 یو مثل دی په هغه کې د دغه ځای نوم نسا دی د دغه نسا او بیا لډیر استعمال ځخه یا کله شي بیا د انګریز را لید هغه د هر ځای نمونه بدل کو نه د دغ ځای نوم نه سایک شو. خو که په پښتو بیا د پښتانه زموږ د علاقې نسی یا انسی و یو اوږده سیمه یو ټوکره چې پروت وي دغه ته انسی وی نو بیا هغه انسی شو یا نساس و او بیا چې دا وروسته بیا دا نوم بدل شو نسی چې جوړ شو دا نسی خو اصل د دې نوم نسا دی یا نسی یا انسی ده.
لشیر علی اکا وروسته یو ځوان نصیب الله حجرې ته راغلی. د نصی په اړه څه بنیادی معلومات ساده سره شریک کړل.
د نصی کې کوم دی دلته خویدازه کوم اوسی او لدی سره بیا په خویدازی کې شپږ پلار دی دغه د خویدازی زویان دی لکه چې بیگ زید ادنیازی دی میراب زید شال زید مثال لپاره کوم دا شپږ کوم دلته اوسی او علم زید نو شپږ کلار خویدازه دلته اوسی او لدی سره نسی سره خوشاخوا نور کلی هم سته. نو د دې کله باندې چې کوم ده هغه تقریبا د 500 تر 600 پورې ده.
د نسی خلک په بنیادی توګه د روزګار له دوه څنګه سره اړه لري خو په هغه کې هم لستونز سره مخامخ دي. یو مسر په دغه اړه وایي
پس ما نوم محمد الله خوزاده دی کوم خویدازی سره تعلق لرم او زموږ دلته د کورمایټ کاروبار دی او ذمہ داریم روزګار یې به د کورمایټ دی او ذمہ داری ده او ذمہ داری دا ټیم پر دغه ځای ولیاړ د بجلی یو شی هم نشته. تقریبا څلرم ورځ موږ لوار راځي شپږ ګنټې ده او زموږ ذمہ داری دا ټیم ختم ده په هر لحاظ ختم ده او لږ خلص دغه له کورمایټ سره کار لري په سل کې تقریبا لس کس چې دغه له کورمایټ سره کار بار لري دا نیوي سي دي هغه ذمہ داری ده. باغونه دي یعنی کېته ده نسوار دي دغه شی زموږ غنم دي بل د شی نسته سي بس د وبوم ډیر کمزوري ده او د بجلی یو شی هم نسته خلک غریبان دي.
ستونزی او مشکلات پر خپل ځای. حکم سچ ما پستر ګولی دل هغه دا چې نسوی د بلوچستان یو نسبتاً لاسانتیاو ډک کلی دی، کور پر کور سړک پوختي، او بل دا چې غوره تعلیمی اداره کیډیټ کالج کلاسیپلا هم په دغه کلی کې موجود ده. یو مصر حاجی کلیم الله د دغه وځي وجوهات صدا سي بیانوي.
دلی خو د ترکیات په حواله سره بیخي ډیر کارونه سوي دي، کده رولو په حواله دي، کده پلو په حواله دي، کده کالجانو په حواله دي، خاص کر کیډیټ کالج نسی، او پات سو په دا پورا علاقه کې به خاص کر په مسلم باغ کلاسې پلا، بلکې په کزادر توین چې په بولا بلوچستان کې د خدمات سرانجام کړی دي. نو ته ومنه او پات سو د سپټالو په والا سره هم ډیر غټ غټ کارونه کړی دي، او د کالجو په والا سره پولیټیکنیک کالج په مسلم باغ کې جوړ کړي، کلاسې پلا کې انټر کالج او هغه ډیګری کړي، او په مسلم باغ کې ګرلز کالج ته گریڈ اپ کی، او پاتو سو پرامری سکولان خو گرس بی خدم را گن تعداد سر پیدا لکه اک زل خور کلی دی، سات ساتی بلدنگان رو کلی دی، او در روڈو پا والا سر دوم را روڈو نی جوڑ کلی دی، خصوصا دازمش پی لکه خو گرس دایس کلی ندی پات، پو پورا کلا سپلای که دایس کلی ندی پات چه غط با روڈ نی ورغلی، او واتر سپلای با نی ورغلگی، او بجلی با نی ورغلگی، ترسپامران، کمبی، د زراعت په والا سره بیا فارم ټو مارکیټ روډونه د جوړ کړی دي، یعنی د چا یو یکړ دی کدوې کړی دی هغه ته پوخ روډ درې دلې دي، د چا یو کریټ دی کدوې کریټ دی هغه پر دا په اخر روډ ته مارکیټ پوری رسېږي. نو زک زموږ علاقہ کدا درته وایم چې په بلوچستان کې پر دویم دریم نمبر باندې د تاسې ومنست.
خود کلی یو ځوان جمال شاه چې په کوټه کې زده کړې کوي د ټلیفون لاري راته وویل
دغه تاسو کډټ کالج، بالکل کډټ کالج د خدمت علاقې د لپاره غاټه ده، لیکن په اصل کې د کډټ کالج څو اداره روغ د لپاره منځورو
کایو خاطر نسې کې غوره تعلیمی اداره کډټ کالج شتون لري، بل خاطر دنجونو د تعلیم وازه دلته د خلکو په خبره ډیر ښکته ده. د نسې اوسیدونکو عبدالمجید وای ټاکل سو د اسمبلی غړو هم په دغه اړه هیڅ نه دی کړی.
موږ په نسې کې د کم د زنانو تعلیم څخه بالکل منفي تعلیم یا د یو بل په دغه باندې موږ ته خلک راکي، او موږ ته کافي تعداد نوجوانان لرو، سوشل ورکر لرو، نو به موږ کور سره یو د ښکارښ به دغه دا مجبوري ده به ګرځي ښکاراسي.
نسې کلی په دې خوشبخت دی چې د ناامنۍ او ناکرارۍ له نامه خلک بیخي ناولده دي. شرلی اکا په دغه اړه وایي
جناب امن او امان زموږ په دغه نسې کې ډېر ښه دی الحمدلله. دلته قوم مرزایی یو قوم خویدازایی دل صدوی زخه دیر امن بانی وقت سر ترهی دی ورور پا حسیت بانی دوی زوان سر کهی دو دوی دل تمزکی دی سر جایدادونه دی کل پر کل دی پا هر زایی که دوی سر سیم دی دوی دل تا دیر شا پا امن بانی پراته دی او پا امن بانی زوان سر کهی که یو مسئله پیش همسی بیا پا قبائلی تور باندی پا ناسک باندی پا مجلس باندی سر خلاصی دا خو یو زما ته زیاده، بل دا د شدل ته تقریبا لشل کال زخه، بلکې هر وخت زخه دلته د جمهوریت اسلام امیدوار شوی کامیاب هم وی، او بیا خاص کر مولانا عبدالواسی صاحب او حضرت شیرانی صاحب دا غو دلته په دغه امن کې انتهایی غټ کردار دی. نو زما خو خپل خیال دا دی چې یو ور د خلک پر امن خلک دی، نو زه خیال نه کوم چې کدا نشته تورې څوک دا امن خراب نه کړي، دا امن نه خرابوږي.
نسې کې د پخوانی او نویو ریواجونو عکس شل اورای معلومیش مولوی شیر محمد دغه عکس سنور را سرګندوی
بدل دی اوس بدل شوی دی خوانای رواج شوی قبایلی وو کوم قبایلی است مرکب قبایلی ولا جلګه ولا بیا د مقامی خلک مرکیوی دا به کولی و سالت بدل شوی دی زر لر پاتې بیا قبایل ساو سم په لکه ست ختم نه دی حکم زور شوی دی تر مکه دا واده رواج هم بدل شوی دی خو به شپه حالت کوله وزرزګوی مازګر وی فرمای وی هر وخت وی او دا مړ رواج دی تیار ستا هغه رواج دی چې کوم پخوانی رواج و وسم ستا د انګریز په زمانه کې دلته انګریز سلطنت کړی دی او چاته د نوابۍ او چاته د سرداری او چاته ز ملکی دا جلاجه سندونه ستا وسمستا زموږ په کوم کې د شپږ کسان دي
دا چی سندی مسران سمانه او سم مطلب لري مولوی شیر محمد دغه اصطلاح صدا سیرت بیانوي
زست افغانستان باندې دیوي قبایلت وي افغانستان خلاف وي انګریز دا خلط ثلاث قبایلت کاو افغانستان ذکر کولی نو په خوانی سر انګریز مخکې موږ دا کومونه شو زموږ تقسیمونه زموږ قوم معلومه د وطن معلومه انګریز را له هر قوم په خپل وسره لکی زمواري پکې شو چې څه په پدې ځای کې زغله زمواره زو کومه چې هر نقصان وس زمواره ته نو دا علاقه به غور نه ولا نو ځکه وخت سند ورکی چې څه کومې مصری دا زمواره زو سب شو بیا ما پاز وطن چې وغه هم وخت ورک نو ځکه زه هر قوم خپل ملزمتون راځي هغه دغه قوم دي که سوالونه نو وسو بیا زو کومه څنګه سوال هم دوی ځکه د خپل ځکه وجزاو چې افغانستان دغه ګریز خلاف وي نو ځکه د انګریز راوړل ځل څه خپل مسلمان نوابان سرداران جوړ بیا پر غوږی ماری کړ شو موږ غمونه ټول ول و نوابان تر کول دا زموږ له عوام ځ اخسي او سرداران تر کولی غوږ روښانه کړ وجزاو
درنو اوریدونکو دا د بلوچستان یو مشهور او خواندور کلی نسی حال هله د چتا صبح نه یوازې خوند تر اخستی وی بلکې فصیل به هم ماړه سوی است هم په دې سر خپل قربان نیاز مساخیل ته اجازه ورکړي راتلونکي اونۍ بعد د یو بل کلی لسیل سر حاضرې جو تر بیا
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.